د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا.
السلام علیکم. په دې هیله چې روغ جوړ به د دې د امریکا غږ آشنا رادیو لومړنۍ نیم ساعته سهارنۍ خبری خبرونه شروع کیږي. نن د پنځشنبې ورځ د 1409 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 9 نیټه ده. د 2018 کال د مارچ د میاشتې 13 ده. پروانه خبرونه کې به واوري، ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د ترکیې د مشرانو سره نن د پنځشنبې په ورځ خبرې وکړي. د ننګرهار د خیوي پولیسوالۍ کې د افغانستان بانک د ختیځ زون د رئیس په کور د ځانګړو قواو په عملیاتو کې 3 کسه وژل شوي دي. او د اروپای اتحادیې دفتر خبر ورکړی چې په بروکسل کې د افغانستان د استازو سره د مهاجرینو په موضوع 2 غونډه هم وکړي. قدرمن اوردونکو، په دې حقله به رپورټونه لږ وروسته واورئ. اوس زموږ همکار سید بختیار شاه تاسو ته خبرونه درلولي.
درنو اوردونکو، السلام علیکم. او دا هم د خبرونو لنډیز. په سوریه کې د حکومت او د یاغي قواو ترمنځ د محاصره شو خارونه د ملکیانو د انتقال په باب یو موافقه شوې ده. پرون ناوخته په بغداد کې د یو موټر بم د چاودنې په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. او سپینه ماڼۍ د امریکا د پراختیایي ادارې د بودیجې د کمولو پیشنهاد کوي. او دا هم د خبرونو تفصیل. د سوریې د حکومت او د هغه ملک د جمهور رئیس بشار الاسد د مخالفو یاغانو ترمنځ د هغو ښارونو نه چې د دواړو خواوو په محاصرې کې دي د ملکیانو د انتقال دپاره یوه موافقه شوې ده. یاغیانو دا 100 کاله کیږي چې د سوریې په شمال کې د فوا او د کفاریا ښارونه محاصره کړي. او د حکومت طرفدارو قواو د مشته نږدې د زابادانی او د مادیا ښارونه په خپل محاصره کې ساتلي دي. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې هغې ډلې چې مرکز یې په برتانیې کې دی ویلي ټاکل شوی چې د ملکیانو انتقال د اپریل د میاشتې په 14 پیل شي. د دغې موافقې په اساس به په دغو ښارونو کې د دغو دواړو قواو ترمنځ اوربت هم ټینګ وي. د بشر د حقوقو د څارنې دغې ډلې ویلي دي چې پرون هلته په دغو ښارونو کې وضع هم آرامه وه. ملګرو ملتونو په سوریه کې د ټولو متخاصمو خواوونه هر وخت د دې غوښتنه کړې ده چې په جنګي تکتیکونو کې دی د ښارونو د محاصرې نه ډډه وکړي. د عراق مقامات وایي چې پرون د بغداد په جنوب کې د پولیسو یوې پوستې ته نږدې د موټر بم په یوې چاودنې کې 15 تنه مړه او 45 نور زخمي شوي دي. راپورټونه وایي چې په وژل شوو کسانو کې 3 تنه پولیس او باقي نور ملکیان دي. تر اوسه پورې هیچا هم د دغې حملې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی، مګر اکثرا د دغه شان چاودنو پړه د داعش په افراطي ډلې اچول کیږي. په تیرو 4 ورځو کې د شمالي کوریا د اټومي فعالیتونو د زیاتوالي نه داسې ښکاري چې هغه ملک نیت لري چې ځان شپږمې اټومي ازموینې ته چمتو کړي. د هغو اکسونو نه چې د مارچ د میاشتې په 28 د شمالي کوریا د اټومي تاسیساتو نه اخیستل شوي داسې معلومیږي چې هلته سخت فعالیتونه روان دي. سره له دې چې ملګرو ملتونو د شمالي کوریا په اټومي ازموینو بندیز لګولی، مګر بیا هم هغه ملک دغه شان ازموینې د 5 توغندیو د وارولو لارې کړي دي. شمالي کوریا پر اوس کال ویلي وو چې د داسې بالستیکي توغندیو د جوړولو توان لري چې اټومي کوپړۍ انتقالولی شي. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا په کانګرس کې د خارجي چارو کمیټې په نړۍ کې د امریکا د پرمختیایي ادارې د پمرستو د کموالي لامل د دغې ادارې د یو هیئت شکایتونه اوریدلي دي. سپینې ماڼۍ د نوي کال په بودیجه کې د دغې ادارې د مرستو د کمولو پیشنهاد په داسې وخت کې کړی دی چې هلته په ختیځې افریقا کې دومره سخته وچکالي راغلي چې په 1300 لسیزو کې ساری نه لیدل شوی. د امریکا د کانګرس د خارجي چارو فرعي کمیټې ته د دغه هیئت غړو خبرداری ورکړی چې د امریکا د پرمختیایي ادارې د بودیجې کموالی به د مرستو د رسولو په هغو ټولنو ډیر خراب اثر وکړي چې هڅه کوي په افریقا کې د میلیونو خلکو سره مرسته وکړي تر څو د مرګ نه بچ شي. رپورټونه وایي چې په مصر کې اقتصادي وضع په ښه کېدو ده. اوس د هغه ملک حکومت نیت لري چې په دې روان مالي کال کې د خپلې بودیجې کسر 12% کم کړي، او دا د هغې اندازې نه چې نړیوال وجې صندوق ورته ټاکلی 1% زیاته ده. د دغه صندوق ټاکلې اندازه 10% وه. په مصر کې دومره سخت انفلاسیون یا تورم پول راغلی و چې په تیرو لسو کلونو کې ساری نه و لیدل شوی. هلته پروسږ کال په اساسي خوراکي موادو، کورونو، ترانسپورت او د عاجلو طبي خدماتو په نرخ کې 10% زیاتوالی راغلی و. اسرائیل ویلي چې په ملګرو ملتونو کې د اسرائیلو په ضد د وروستیو رایګوریو نه وروسته به د هغې ټولنې سره خپلې مرستې کمې کړي. پرون د اسرائیلو د بندنیو چارو د وزارت یو نطاق ویلي چې دغه فیصله په ملګرو ملتونو کې د بشر د حقوقو د شورا د هغې رایګیرۍ نه وروسته شوې ده چې په هغې کې په اسرائیلو باندې اعتراضونه شوي وو. دغه نطاق ویلي دي چې اوس به اسرائیل ملګرو ملتونو ته د خپلې مرستې نه هغه $2 میلیونه کم کړي چې د هغې نه په انکشافي پروژو کې استفاده کېدله. او په پرتګال کې یو هوایي میدان د نړۍ د مشهور فوټبالر کریستین رونالدو په نوم یاد شوی دی. دا خبرونه.
درنو اوریدونکو، تاسو ته امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې وخت تازه او مهم خبرونه واوریدل. اوس په مکړی د خبرونې لومړی رپورت ته ټاکل شوې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ټیلرسن د ترکیې د مشرانو سره نن وګوري. د امریکا غږ خبریال ډورن جونز د استنبول نه رپورت را لېږلې چې اشکو الله رحیم زوی تاسو ته دلولي.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر رکس تیلرسن نن د پنځم په ورځ د ترکیې پلازمینې انقره ته ځي. ټاکل شوی چې هغه د ترکیې د جمهور رئیس رجب طیب اردوان سره هم ملاقات وکړي. هغه راتلونکي عملیات چې د رقه د ښار نه بعد د داعش د ایستلو لپاره وشي د ترکیې له چارواکو سره د بحث مهمه موضوع وي. د انقره او واشنگتن ترمنځ د جنجال ټکی دا دی چې امریکا د کوردانو د یاغي ډلې پی وای ډی او وای پی جی ملیشیا ملاتړ کوي. دغه دواړه ډلې د داعش خلاف جګړه کې شامل دي، خو ترکیه په دغو ډلو تور لګوي چې د کوردانو د پی کی جی له یاغي ډلې سره تړاو لري چې د ترکیې په خلاف جګړه کوي. په اروپا کې د کارنګي د انسټیټیوټ غړی سینن اولګن وایي چې رکس ټیلرسن به له ډیر فشار سره مخامخ شي.
There certainly are a number of critical topics starting with Syria.
یو شمیر ډیر مهم مسائل شته دي او سر کې سوریه راځي. ترکیه د ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې د امریکا او سوری کوردانو ترمنځ اړیکې وشکوي، ځکه ترکیه د پی وای ډی داسې ترګره ډله بولي چې د ترکیې په بنیادی اهدافو بریدونه کوي. د امریکا جمهور رئیس په رسمي ډول دا پریکړه نه ده کړې چې د سوری کوردی ډلو ملاتړ ته به دوام ورکړي، خو دا د سوری په دیموکراتیک قواوو کې چې له داعش سره جګړه کوي د ملا د تیر حیثیت لري. تحلیل کوونکی وایي تمه ده چې ترکیه د ټیلرسن یو لړ تضمینونه وغوړي چې کدوی د رقه په نیولو کې برخه اخلي نو کوردی قواوې به ډېرې ژر ووزي. ټیلرسن د ترکیې د خپګان په کمولو کې مرسته کولی شي، لکه څنګه چې تمه کیږي هغه به د دې چاره وکړي چې د سوری کډوالو لپاره په سوریه کې یو خوندي سیمه جوړه کړي. دا د ترکیې مهمه غوښتنه ده، ځکه په ترکیه کې تقریبا 3 میلیونه سوری کډوال میشتي. د ترکیې پخوانی ډیپلومات ایډن سلسن چې په سیمه او واشنگتن کې خدمت کړی وای ترکیه به دې ته لیواله وي چې د سوریې مخالفتونه د دې سبب نشي چې د ټیلرسن سره خبرې ترخې شي.
فور ا میډل ویټ کانتری بٹ ات دی سیم ټایم ا ریجنل پاور لایک ترکی ټو پوش فورورد اټس اون اجنډا انکارا وود نید یو اس سپورت.
انکارا په ډیرو مهمو مسایلو کې د امریکا ملاتړ ته اړتیا لري. نوې اداره هم منځ ته راغلې ده، نو په ترکیه کې هلې لوړې دي. که په سوریه کې نوې نو ترکیه په نورو ډګرونو کې واشنگتن ته د شریک باڼې په نظر ګوري. تحلیل کوونکي دا هم وایي چې دواړه هیوادونه په سیمه کې د ایران د نفوذ د زیاتېدلو عمله ګډه اندېښنه لري او د دواړو ګټو پکې سر نږدې دي. د ترکیه او مسکو پر اړیکو به هم بحث وشي. په تیرو څو میاشتو کې د ترکیه د ناټو متحدینو ترمنځ د اندېښنه زیاته شوې چې ترکیه په کوم لوري روانه ده. د هغه اندېښنه دي چې ترکیه به خوشاله وي چې نور هم ورته لمن ووهي او روسیې سره د اړیکو د پراخېدو له اندېښنې نه د خپلو غربي متحدینو سره په معاملې کې ګټه واخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ خبري خبرونه اورئ. د ننګرهار د خیوالې پولیسوالۍ کې د افغانستان بانک د ختیځ زون د رئیس په کور د ځانګړو قواو په عملیاتو کې 3 کسان وژل شوي دي او 15 مشکوک کسان د حکومت قواو د ځان سره وړی دی. په دې اړه امریکا غږشنا ټلو ویژن په جلال آباد کې د خبریال زبی الله غازی سره مرکه کړې ده. تاسو ته دغه مرکه در اورو.
غازی صاحب، اول خوستړی مشه د معلومات لري چې دا تختول شوی خلک د کم مقام خپلوان دي اولی تختول شوی دي؟
مننه. دا د ختیځو ولایتونو کې د افغانستان د ملي بانک امیر دی مولوی احمد زه دا د خیری ولسوالۍ په تاران سیمه کې اوسېږي. بیګاش په ځانګړي قطعه چې حکومت یې ځانګړي قطعه ګڼي وایي هغه ته عملیات کړي دي. د داعش د غړو د نیولو پسې عملیات کړي دي او د پکورې چاپهوالې د مولوی احمد زی په کور باندې او په دغه پیښه کې یو سرچینه چې نوم نه اخلي هغه وایي چې درې کسان وژل شوي دي او اتلس کسان حکومتي قواوو د ځان سره وړي دي. تر اوسه لا برخلیک نه دی معلوم چې دغه خلک اوس چرته دي. هلته د ځایي خلکو سره چې زمونږ خبرې وشوې هغه ویل چې دوه څلور تیارې راغللې په دغه ساحه کې کېناستلې. د هغه نه وروسته د مولوی احمدزی د کور په دروازه کې بمونه ایښودل شوي وو، هغه وچاودېدل او د هغه نه وروسته خلک راننوتل په کور باندې. د مولوی احمدزی شپږ زامن او د هغه خپلوان چې ټول اتلس کسان کېږي دای د ځان سره وړي دي. هلته ځایي خلکو وویل چې دغه درې کسان وژل شوي چې دي دا د دغه کور په گاونډ کې د کونړ اصلي اوسیدونکي دي. په دغه ځای کې اوسېږي، په هغه چاپهوالې ده او ډزې کړي دي او بالاخره دغه درې کسان چې دي دای ایشتلې دي. د ننګرهار د والي ویانه ته الله خو ګېړې یوازې دغه پیښه مني وایي چې مرګوب لم پکې اوختي او ځینې کسان نیول شوي دي خو ډېر معلومات نه ورکوي.
غازی صاحب، د دې ټولو موضوع دا خو بيخي جزئیات هم ورکړل، تشکر. دا د ننګرهار او کونړ په دې څو ولسوالیو کې د داعش د وسلوالو په ضد باندې د عملیاتو اداره خودل شو، اراده ورکړل شو چې عملیات بکیږي. په دې اړه باندې مجموعاً څه معلومات لري چې د ملي اردو یا مثلا د اردو په خپل د پولیسو څه عملیات شته سرحدي پولیسو؟
تر اوسه د کونړ یا په ننګرهار کې د داعش په خلاف په عملاً عملیات نشته. خو یوازې کله ناکله د قاتی ماموریت چورلکی او یا د افغان ځواکونو چورلکی د ننګرهار په شینوار ولسوالیو کې بمباری کوي او وخت نا وخت حکومت ادعا کوي چې ګڼ د داعش وسلوالي پکې وژلې دي. کونړ امنیت قومندان پاسوال جمعه ګل همت له امریکا غږ سره په یو مرکه کې ویلو چې اراده لري چې په نږدې راتلونکي کې د کونړ په ولایت کې د داعش په خلاف عملیات شروع کړي چې د کونړ د ولایتي شورا رئیس یې دغلته شمیره تر څلور زره ښودلې ده.
بالکل غازی صاحب، مازما پوښتنه ټول هم د دغه اساس باندې و چې دوی امریکا غږ سره د خبرو کې اراده ښودلې وه خو تر اوسه یعنی نه دي شروع شوي. پر صورت کور ودان، ډیر تشکر معلوماتونه.
دا واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د اروپای اتحادیې دفتر خبر ورکو چې په بروکسل کې د افغانستان د استازو سره د مهاجرینو په موضوع دوه مغونډه هم وکړه او موافقه وشوه چې د مهاجرت د غیر قانوني لارو او کاچا کوونکو په اړه د یو بل سره معلومات شریک کړي او د هغه کډوالو لپاره آگاهي خبره کړي چې بې معلوماتو د خطر په ډکو لارو اروپا ته د رسیدو په اراده سفر پیلوي. په دې موضوع په جرمني کې د میش مدني فعال ډاکټر ماخان شینواری سره مو مرکه کړې ده.
پویګو د جرمنی نه زیات شمیر افغانان، خصوصا افغان کډوال، بیرته افغانستان ته لیږل شوی دي. خو د دې تازه رسیدلو افغان کډوالو سره د جرمنی ستونزه څه ده اصلا چې دوی پناه نه ورکوي ورته؟
لتاسو مننه، سلامونه ټول لیدونکو او اوریدونکو ته. ګوره، اصلا د جرمنی اقتصاد ډیرو پناه غوښتونکو ته اړتیا لري، مګر دوی دغه تبلیغ لږ په هغه باندې کوي چې دغه خلک د دې مخالف دي چې دلته ډېر افغانان راځي. دلته یو بل سیاسي ګوند جوړ شوی دی چې هغوی په ټولیزه توګه د مسلمانانو همداسې د افغانانو مخالفت کوي. نو حکومت هم له دې خبره لږ د پناهندګانو یا په ځانګړي توګه د افغانانو بیرته لیږلو ته نیت ډېر کړی دی. او هغه دوی وایي چې په افغانستان کې په ځینو ځایونو کې جنگونه دي، په ځینو ځایونو کې لکه مزار شریف، کابل او په دې ځمکو کې جنگونه نشته. دوی وایي چې په ځانګړي توګه هغه افغانان بیرته وطن ته لګي چې په هغو ځایونو راغلي وي چې هلته جنگ نشته.
ډاکټر صاحب، موږ په راپورونو کې اورو چې د سلو زرو شاوخوا افغان کډوال چاغي کې به دغه جره افراد شامل دي، کورنۍ هم شته، تنکی ځوانان هم شته. دوی به سرنويشت دي، هلته د دوی وکالت یا استازیتوب اصلا څوک کوي د ماجرینو د ادارو سره یا د جرمنی د حکومت سره؟
دلته خو د مهاجرینو استازیتوب یو بل څوک د بندنۍ څوک او چې قضایي غوښتنه نشي کړی، د دې لپاره قضاګانې په المان کې چې هغه ته مهاجرین چې لږ کیږي هغه ته ورزي هغه بیا ځکه درې پړاوونه لري، که د درې پړاوونه جواب منفي و نو هغه بیا وباسي.
لکه څه رقم پړاوونه لري که لږ مشخص کړي دا پوښتنې څه رقم دي؟
زموږ په وطن کې دغه ابدایه قضا ده او مرافعه قضا ده او بله ده او بله ده.
یو بل پوښتنه مم کوله ډیرو بخی، دا کډوال د دې اقامې اخستو په غیر باندې چې دوی دالته پناه غواړي په جرمنی کې، داسې معلومات لري چې سمدستي څه ډول همکاریو ته ضرورت لري؟
یره فقط یو د اشخاصو لخوا نه، کله شخصي ملاتړ ورته وشي او لږ ډاډ ورته ورکړ شي دغه ته اړتیا لري. او بل خوا نه تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د حکومت غنم د کډوال ډیر خفه دي چې دوی وایي د کډوال دي بیرته المان راولیږي. یعنی زما هدف دا دی چې هغه څوک چې د خارج ته تللی دي د هغوی غیر یعنی د هغوی بیرته په زور لیږل باید د دې مخه د افغانستان حکومت هم نیولې وای او ونیسي.
یعنی ستاسو په وینا چې د افغانستان حکومت باید داسې یو خطوب یا داسې سیګنال نه وي ورکړی چې موږ دوی قبلو تاسو یې که جواب وي که نه؟ ستاسو هدف دا دی
او که دوی دغه جواب ورکولی چې دغه کډوال بیرته راولېږي دوی باید دغه توان لرودی چې هغوی ته هلته کار پیدا کړي او کار وکړي.
مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه اوري. د قندهاري خزانه د خامک د وزن تعداد کم شوې ده. زموږ همکاري شافي سردار د قندهاري خزانه د رئیس رنگینه حمیدی سره مرکه کړې ده چې د دوی تولیدات تر کومه حد رسیدلي هغه وایي.
ولا موږ خود د 2003 کال رئیس میلادي کال رئیس د بل کوڅو په 2008 کال رئیس د دسمبر پر اوس کال پورې موږ خپل هغه نهایي کوشش وکړي چې نتنه هغه خوندې چې په کورو کې ناستې دي د مسلکي زده دي د کندهار خامک د هغو ته د کار زمینه برابره کړو، خو د دوی د شایسته باکیفیت لاسي خامک مو ټول نړۍ یعنې د دنیا مختلف هېوادو ته معرفي کړي او خلک په دې وپوهېدل چې د کندهار ښځې په دغه مهارت نه تنها مشهورې دي خو په دغه مهارت دوی کولی شي خپل ژوند بهتره کړي.
او کراته وایست رنگینه جانې چې ستاسو په کندهاري خزانه کې مخکې څو تنو شوزو کار کاوه او اوس تعداد و څو ته رسیدلی دی؟
په ښه کال کې یعنی درې څلور کاله مخکې موږ تقریبا 15 خوندو چې په کورو کې کار کوي او 15 خوندې روزمره موږ سره په دفتر کې راتللې کار کوي، یعنی 15 خوندې مستقیم موږ کار کوي. نن متاسفانه موږ د دفتر کارمندان مو ووته نو تر څو تکړه دي او د فکرو کې خامکتزان مو درلوده هغه د اچیا یا د نیوی شاوخه خوندې بلانه لرو.
نو شدا خو بخي لوی خبره ده چې د لاسي صنایع چې د افغانستان د شوزو خصوصا د پکندهار کې چې د شوزو د لاسي صنایع کارونه کوله د خودی د اقتصادي پاورټا د لپاره ډیر مهم و. نو څنګه تاسو کولای شئ چې بیا هم دوی ته د خدمت مستر وګرځي او ولستاسي تجربه په دې سکه بخي ډیر درنګنه جاني چې فرض نور فعالیتونه تاسو ورته وکړي چې دوی به چرګان نور هم پر کار سي؟
باور وکړئ شافی جانې چې موږ خوندو ته جواب ورکوي، موږ په ټوله دفتر په ټوله ګروپ مو لکه د یو غم خبر وو او دا زموږ د دفتر د ډېر کارمندانو جواب ډېر غمجنه ورځ وه. خو متاسفانه موږ یو ډېر بد انتخاب مو درلود چې یا به ټوله دفتر تړل کېدی او یا به مو کار محدودوي چې اقلا د کندهاري خزانې نوم ژوندی پاتې شي. نو په دا دلیل موږ تصمیم ونیوی چې اقلا د کندهاري خزانې نوم ژوندی پاتې کړو په امید د دې چې خپل هلې ځلې ته به د پایته کې نه یوځو او کوشش به دا کوو چې انشاءالله د خدای په همکاري او کومک د خوندو کار بېرته هغه دوام پیدا کړي چې پخوا یې درلودی. خو البته دا به ووایو چې زموږ د افغانانو د ټول افغانستان غړي په دې برخه کې باید موږ سره همکاري وکړو چې زموږ خوند مواد لاس جوړ شوي مواد رانیسي ولې درغو چې زموږ خوند جوړ شوي مواد بازار پیدا نه کړي د دې کار هم دغه چپ دریږي لکه نن چې د کندهاري خزانه ډېر خوندي ورسره مخامخ شوي دي
نو رنګینه جانې په دې کې څه علت و چې د مشتریانو فرضاً مو کم سوله او دوی تاسو و دوی ته جواب ورکړلی
د ډېرو مشتریانو جواب موږ ته دا دی چې مواد ډېر خوښیږي یعنې کیفیت هم پښکې شته ډیزاین هم پښکې شته رنګ هر شی پښکې شته خو د دوی ذوق دا دی چې هغه اقتصادي پیاوړتیا چې په افغانستان په خلکو کې وه دا تېر لس کاله دولس کاله هغه نن ورځ متاسفانه ورځ په ورځ ضعیفه کېږي او خلک هغه توان نه لري چې پخوا یې درلودي بله بدبختي دا ده چې کارونه ورځ په ورځ کمیږي او خلک احتیاط کوي خپل د هغه شی چې بیخي د اندازې ډېر ضرورت ورته نه وي هغه نه کوي چې رانیسي ډېرې خوندي ورته وایي چې پخوا زمانو ته مثال درې غاړې به په ودو کې ورخلوشپو یوه د نقل شپه یوه د واده او یوه د سلامي جوړه نن ډېرې کوشش کوي چې فقط هغه یوه د واده د شپې د جوړې باندې غاړه خلاصه کړي نو دا خپل یو اقتصادي برهان دی چې په افغانستان خلکو راغلی دي یعنې د خلکو د مشتریانو څخه هم موږ ډېر ګیله نه شو کولی په دې پوهېږي چې پیسې ډېرې کمې شوي دي په افغانستان کې
ستاسو کور ودان ډیره مننه چې تاسو معلومات راکړئ د کندهاري خزانې په باره کې محترمه رنګینې حمیدی
خیر وي تاسو مننه
کور ودان
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ سهارنۍ خبری خبرونه اورئ تجربه لرونکي بڼوال او بزګر په دې خپوهیږي چې د بوټو منظمه سارنه د ښه حاصل د ترلاسه کولو لپاره ډیره مهمه ده خو کچری یو د بزګر ډیر ځمکه ولري نو سارلې اسانه نه او ډیر وخت ونیسي پاموکړې په دې حق له کاروان ټلویزیون دی رپورټ ته
ل سوګباد سره آشنا شي سوګباد په نړۍ کې لمړنۍ روبات دی چې غواوی څړځایونو ته بیایي او ساتنه کوي دغه روبات د استرالیایي ساينس پوهانو لخوا له بزګرو سره د مرستې لپاره جوړ شوی پروفیسور سلا سکاری د سیدنی په پوهنتون کې د هغه ټیم مشر کوي چې دغه روبات جوړ کړی دی
We haven't seen anything like this.
دا د روبوت په څیر متروسه کوم شی نه دلیدلی البته له روبوتونو د حیواناتو د ګلو د څارنې لپاره مخکې هم استفاده شوی خو په حساب د روبوتونو زموږ روبوت هلو تتلای شي د غږ د تولید سیستم لري او ډیر چټک او خوځیدونکی روبوت دی
سوګباد چې څلور ټیرونه لري د موانیو د پاسه تیرېدل شي او لری څخه د بزګرو لخوا اداره کیدی شي د غروبات اوس هم تر کار لاندې دی او کیدی شي په دریو کلونو کې د عامو خلکو ګټه اخیستنه ته وړاندې شي
تر ټولو لوی ستونزه چې مالداران ورڅخه شکایت کوي لګلو څخه څلور ساعته مراقبت دی په خاصه توګه د حیواناتو د روغتیا په برخه کې د غوړی تاسو روبوتونه ولري چې د حیواناتو مراقبت وکړي په تیر بیا هغه بخښ ناروغ وي په عین وخت کې په استرالیا کې رمی او ګلې په لویو څړځایونو کې څري چې له څلور زرو تر څلوېښت زره هکتاره ساحه کې او په همدومره ساحه کې له ګلې سره یوازې شپون او میرمنې وي په همدې خاطر داسې یو وسیلې درلودل چې دوی ګلې وڅاري ډېر اهمیت لري
استرالیا په نړۍ کې د حیواني محصولاتو د لوی صادرونکو هیوادونو څخه دی خو د شپنو شمیر مخ په کمېدو دی په دې توګه دغه کار د شپنو په کمښت له ستونزو سره مخامخ دی د شپنو دغه کمښت د استرالیا هغه هیلې کمرنګ کوي چې آسیایي هیوادونو ته د حیواني تولیداتو د صادراتو په خاصه توګه سری غوښې په برخه کې لري خو ټکنالوژي د دغو هیلو له ساتلو سره مرسته کولی شي
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5
په افغانستان کې د پسرلنیو جګړو د فصل پر رسیدو افغان حکومت په پام کې لري د ملي اردو د خاصو قطعاتو د عسکرو شمیر دوه برابر کړي اوس په دغو قطعاتو کې 10,000 روزل شوي کماندو په ټول افغانستان کې د 80% لوی پوځي عملیاتو مسولیت په غاړه لري پاموکړی دی رپورټ ته
د اردو خاص قطعات د پاوز د ملاتیر د ملي اردو د خاصو عملیاتو په یو روزنیز مرکز کې سرتیری ډاډه دي چې کولای شي خپل چارې په پوره متانت سرته ورسوي کله چې دغه ځواکونه د جګړو میدان ته ځینو تر روزنې لاندې اساکر به تر زده کړو وروسته د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ځانګړو نظامي عملیاتو مسؤلیت تر غاړه واخلي. د دوی مهمه دنده به دا وي چې د وسلوالو ځالې دړې وړې کړي او له ښارونو څخه ترهګر وشړي.
زیات شوه اما ما ادامه میتیم به ما عملیات
زموږ عملیات زیات شوي دي، خو موږ د تیر په څیر خپل عملیاتو ته دوام ورکوو. زموږ لپاره یې کومه ستونزه نه ده جوړه کړې. زموږ پروګرام منظم پر مخ ځي او د هر ډول عملیاتو د سرته رسولو لپاره چمتو یو.
ماده سیم وظایف خود اجرا میکنیم.
د افغانستان د حکومت نړیوالو متحدینو د افغان ملي اردو خاصو قطعاتو عملیات ستایلی دي. ځینې اندېښنه لري چې په اکثر عملیاتو کې د خاصو ځواکونو شمولیت دغه ځواک تر فشار لاندې راوستی دی. په تیرو دوو کلونو کې چې اکثره نړیوال اساکر له افغانستان څخه وتلي دي، افغان امنیتي ځواکونو هڅه کړې چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو د فعالیتونو مخه ډپ کړي.
زموږ کماندو قطعات باید نور هم قوي شي، وسلې، مهمات او نوي وسایط ترلاسه کړي. په دې اړه کار روان دی او هغه څه چې د دوی اړتیاوي موږ یې آماده کوو.
و چیزی که ضرور است هم کار میشه برای قطعات کماندوی ما.
خاص قطعات د افغانستان د 300,000 کسیز ملي اردو یو کوچنی برخه جوړوي، خو دغه ځواک په لږ تر لږه 80% نظامی عملیاتو کې ونډه لري. که څه هم چې پر خاص قطعاتو د افغان حکومت اتکا ډیره ده، خو د هغه یواد لپاره چې ګڼې مالی نیمګړتیاوې لري دغه ځواکونو تجهیز او اکمال آسان کار نه بریښي. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې خفګان په نړۍ کې د خلکو د مایوب کېدو تر ټولو غټ علت دی. د غداري ویل دي چې همدا اوس د 300 میلیون نه زیات خلک د زړهتنګۍ په ناروغۍ اخته دي او په تیرو لسو کلونو کې 18 په سلو کې زیات شوی دی. نور تفصیل د جنیو نه د امریکا غږ د خبریالې لیسا شلاین په رپورټ کې اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غدارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د WHO په راپور کې ویل شوي چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 4% کې کیږي. معنی دا چې په هرو 100 نفرو کې 4 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوي چې د تیرو 10 کلونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18% کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا WHO کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غږ ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یوه داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر تمون په نړۍ کې ټول هغو اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګواله یا خفګان یې په سر کې راځي، ځکه چې ووس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 16 کسانو کې یوې د زړه تنګواله لري او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګواله په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوي چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړیو په پرتله 1.5 چنده زیات دی.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 FM 100.5. درمن اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زموږ سهارنۍ خبری خبرونه واوریده. په دې هیله چې تاسو به د دری برخې خبرونې ته غوږ شئ، موږ تاسو نه اجازه غواړو. که چېرې بیا هم تاسو نه زموږ خبرونه پاتې شوې وي، نو کولی شئ چې زموږ خبرونې زموږ په ویب پاڼې په www.pashtobioa.com باندې لوستل هم واورئ.